ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. اکنون خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد و گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش به محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان شام دیروز درباره هدف برگزاری نشست به رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و اما دادخواهی ما این است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول 1 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباری اسرائیل به حال تعلیق در آورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته که این حمله توسط کی انجام شده است. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک تیاره بی‌سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. و دیمیترو لوبینیتس کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین امروز یک شنبه از روسیه خواست که فهرست زندانیان جنگی اوکراین را برای تبادل تهیه کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که مسکو اتهام وارد کرد که کیف در روند تبادل زندانیان کارشکنی می کند. لوبینیتس در تلگرام نوشت که می خواهد همه لیست های زندانیان جنگی اوکراین را که روسیه آماده تبادل آنهاست از کمیشنر حقوق بشر فدراسیون روسیه دریافت کند. او افزوده است که کیف همیشه برای تبادل زندانیان جنگی آماده است. مسکو و کیف در ماه سنبله امسال به میانجیگری امارات متحده عربی 103 زندانی جنگی را تبادل کردند.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرلپسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادی رادیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدایی صاحب، که خبرې له دې وروستي بری پیل کړو، د افغانستان الف لوبډلې یا د ابدالیانو لوبډلې په ایمرجنګ جام سیالیو کې، البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله، دې بری د کرکټ د ودې او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي؟
سو اړخه دي دې موضوع. یو د ټول نه مهم اړخ دا ده چې دغه لوبې سیدي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه ښودل کېږي، افغانستان کې ځوانان ګوري، او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان ابدالیانو لوبډله هند په څیر، بنګلادیش او سریلانکا او داسې ټولو لوبډلې ماتې اتلولي ګټي، هغوی ته یو الهام ورکوي. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې روحیه ډېره لوړه ځي. همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبېږي، او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي، دوی په ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبېږي، ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي. او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګورې، هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده. دا د چې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي، د صدیق الله اتل پاڼۍ ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي. او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسې بل وکټ خپلې د لاسه ورکو.
ساحل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه و، لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه، په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي. دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني، ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده. د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې، کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي، هم خپله توجه راجلبوي. دغه څه چې دي، دغه سې جامونه ګټل یا کپونه ګټل، دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي. کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې، نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي. لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک، هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده. په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتوالی راغی. دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي، دغه سي بریاوي چې دي یا دغه سي لاستراوړنې د هغه موانع مخه ډب کوي. نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي، د کله چې د صدیق الله تل په سیریو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سیریو ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام
افغان کرکټ ته ورکړی دی. ډېره مننه فدایی صاحب. عموما چیرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه. پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلي دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. لدې سره سره د افغانستان کرکټ په پیر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې ودا یې کړی ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه، چې نوې ځوانان هیلمن کیږي، دی وی هیلې راځوندې کیږي، چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روکان راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې، مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري، راشد خان په څیر، د نبی ساحل په څیر، د رحمان الله ګربس په څیر، او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیلې ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده، او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړي توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولیدو چې یو څپه پایل شوله، خلک راغلل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل او وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیله شته. بل دا چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي. افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاس سره وړل ده، چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي، دوی لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي، او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو. ځینې دغه اندیښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوی و چې اوس یې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس د کې به زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده، او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ، او دغه سي ډیر نوې تنکی ځوانان دي په افغانستان کې، خپل په افغانستان کې کرکټ زده کړي. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړي ده، افغانستان کې رامخته شوی ده. نو سره د دې چې هغه لګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوې ځوانانو لپاره یو الهام.
بله، زما منظور هم دا و چې دی ولس اتلس کالو محصول دی، دا خدای دی وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هیلي ورکړي دي چې افغانستان دی بیټینګ په برخه کې کمزوري وو، او د دې ش زلیدو دغه نیمګړتیا تر یو حد پورې لري کړی ده. تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سي شو وسلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې میامه چې څومره غاورې دلې په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهن ډیر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، دغه فزیکی قوت او دغه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي نو د هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور دی هغه نه پریک دي چې هغه خلو به وکي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمان الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډیر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي. په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي، هغه نشي کولای چې ښه لوب وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم، که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، ده په 2011 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2013 کې د انډر 19 ته راغلی، او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیم ورسېد. دا استعدادونه که سړی ووایي ډېر کم هم وي، لکه دا په یو لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي، یعنی ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده، هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړې په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړې یا توپ وهونکی تلري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاس هم ده، هغه په تخنیکی مسایلو هم برابر ده او فزیکی تکړخت یا فټنس هم برابر ده.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي. مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د مشر افغانانو دغه سی یو هغه عادت ده چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډیر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته موږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې د موږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې څلورویشت کال او زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب موږ سره د کې دیسی ماته صحیح کی. نو ماشاءالله د موږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو راي دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده. اکثره دوی د وګړو تجربه نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او سارم یې هڅه همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړي سبا موږ سره نه وي سیمګه پکې موږ د غاړه تشه ټکه کړی موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړي موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو او د لپاره هم د غتیرو دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګوري او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه ده، دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب خپل خبرو کې خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې د پاتې سوید ما خپل دی لیدل جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کول چې ته باید خپل وکټ ورنه کې ما بخی دی غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټس ولې کوم پریکټس سیشن نیٹ سیشن ورسره روانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت په وکټ د لاس ورنګه دا سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ چې په تو پچونکو کې د موږ نوې تو پچونکو کې را مختص وی دي علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کړه نه لګ ده را مختص وی ده. نو ان شاء الله سیدی موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سي دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي او تر اوسه پورې خلک زینې اندښنې ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو سه الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنې واقعا سي د سټایل وړ دي.
مننه سلام ماتو سه ساحل سه یو پښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري. دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختمه نه و بیا بل مسابقه درلوده، بیا بل درلوده. پاکستان هم داسي د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سې چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډیر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه یو مسله خدا دا چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو ظبي یا هم د دوبی میدان استعمالي اوس هن بیا ور سره هوکړه کړي د چالت هم کولای شي ځینی میدانونه نه استفاده وکي. خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد تور کول کیږي. کال ته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به دغه پی کیږي. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چې اف ټی پی ورته وایي هغه کې سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنز یا د کرکټ د ادارو ترمنز بایلیټرل یا دوړخیزه سیریزونه کیږي په غیبه باندې خبره کیږي. نو ته به د پیداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندستان کرکټ د دقانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوالو ته خودلې ده د دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټو کې اداره وکي سیریز وکي یا لوب لړۍ ولوبي او دغه لوب لړۍ مونږ ګټلې دي چې مونږ ساوت افریقي غوندې پیاوړي لوبډلې نه د لوب لړۍ وګټله. له هند سره په هند کې شلوريزي سیالي وکړي یو لوب مو سره مساوي کړ چې په دو سوپر اور کې دغه نتیجه را ووته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول امغزه ته ورسي. وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان را ورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د استرالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري. د هغه حقوق په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنه ومني.
فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اتکا پی کوو.
دیمګ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزوم کې رئیس احمدی صاحب مرته اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیچې زده کړې یو را مخته کیږي هغه تا اکیډمۍ اکثر لګي وړ کوي دی او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره د سه مناسب شرایط ورته نشته د سه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو ورخ دی موږ تاسو د لوبډلې د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو سه موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوای دا کیچینګ د موږ بهتره ده خو دې کیچینګ افیشنسی دې څه حمله پیوړی کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزوره ده سپغه باندې باید لا ډیر هڅه وشي او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا ملي ټیم کې دی لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر لیدل چې د افغانستان بیټینګ کولاپس کړی دی لکه یو پسې څو وکټې پرلپسیت للی دی. اوس سه دغه سزوانان لکه صدیق الله تعالی را مخته سوید یا مثلا څنګه سی ابراهیم زتران کرکټ کوي هیل دا دی سه د دوی دغه کرکټ نوې زوانانو ته یو خې الهام یي او زینه خاول گو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر.
سایل صاحب فدای صاحب ویل چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچ ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لوند کی چې را نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا باید نرم شي کچیر ته پلر یا لوبغاړی دایو وه یا خیزه چې نو هغه کلهږي حتمان د زنګنونه یا د سینه د باډي ډیره برخه په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر مهال باید دومره ونه خوږي چې یو کې تر نیولو وروسته د څورزې بستر وی یا څورزې پټې لګولي. دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې یو نړیوال روزونکو راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي، هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي، کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي. په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلې دوه ده د ملي لوبډلې په کچه، خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومېسټ کرکټ په سطح باندې، ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي، کاغه د غازی امان الله خان لوبغاله ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده، کدی کابل ده او د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکه به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړې او تر ډیره پوری به اغلته د ستونزې ما لیدلې تر 2019 پورې کوز به تر شوي نو دا ډیره خبره ده. نو دا هغه څه دي چې لوبغاړ ذهن نن ډارایي، کله چې لوبغاړ وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموما د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې لوبغاړ زړور نه وي په هر برخه کې، کاغه تو په هنه کوي او کاغه فیلډینګ کوي، کاغه تو پچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه کوډار شو. غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخ ځای کې کیږي، د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولري. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 80 متره بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شینه چې دي دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نورو دنیا کې به دا سانتیاوی ډېر زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته، او دغه سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زم په مسولیت کې هم د یو سټیډیم یا د یو ګراوند جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای. نو دا یو غټه ستونزه ده، دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن، دا دوه شینه تر ټولو مهم دي. نو دا شینه په افغانستان کې وستون زده، د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې دا مغه نیچرل یا طبيعي استعدادونه دي او ټیلنټ دا، او هغه زړه ورتیا ده چې زمونږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوګېدو هم نه دي. نو هغه ورځ صدیق قتل هم ولیده چې لاس کې پرهار او دغه لاس ټپی شوی، خو دغه باوجود هم د کوشش کو دغه ټپونه خو په کرکټ کې ډیر عام دي، ډیر زیات پیخیږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخه نه وینه رواني، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي چې شنواټ سنې پای پیل کې او مثال چې یو ډیر یو زړور لوبه کړي او که څه هم هغه سیالي بللې و، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه دی، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازینی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه که خبر یو کو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو وره مسابقو کې ډیر شته، د دنیا له لومړی درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټلې هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا له سی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکې چې هغه معیاري برخو ته توجه وکې، ښې وکټې ورته جوړې کړي، او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې، څنګه چې سایل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سر ته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې ولې، مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي، او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې تیز بالران هلته پریکټس وکړی شي، او غوښتي چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه یې نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د